Moi, je vois pas.
د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشي په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې نن د ګولیا دوشنبه ورځ او د 2013 کال د جولای 9 نیټه ده د روان خبرونه کوربه ظفر خان يم زماو د خبرونو د ویاندې فرخند اسد لخوا سلامونه ونې کې پردونی ومني په روان خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمه نړۍ پاړه خبرونه او راپورونه لرو په دویم نیمای کې دوه ونیس پروګرامونه ټولنه او سختدریزي او د سولې پر لور در خبرو خو لومړی د فرخندې اسد د دې مهال خبرونه وو
السلام علیکم لومړی د خبرونو سټکی د پښتون اجغورنې تحریک او حکومتي استادو ترمنځ تیر ورځ شوي مذاکرات بیل اس نتیجې پای ته رسیدلې دي د پخوانی وزیر اعظم زوم او د مریم نواز خاوند کیپټن ریټایرډ صفدر اډیالا جیل ته لیږل شوی دی او د اروپای ټولنې نه د برتانیې د وتلو د چارو وزیر ډیوډ ډیویس استعفا ورکړې ده د خبرونو تفصیل د پښتون اجغورنې تحریک او حکومتي استادو ترمنځ مذاکراتو دوه مغونډه هم بیل کومې نتیجې پای ته رسیدلې ده پرون په پیښور کې د پښتون اجغورنې تحریک او حکومتي استادو ترمنځ جرګه وشوه په دې موقع د تحریک غړو وینا وه چې حکومت خپل جرګې په لړ کې سرکاري نوټیفیکیشن نه کوي او د مذاکراتو پر مهال هم د خلکو د لادرکه کېدو او د پی ټی ایم پر غړو د فشار اچولو پیښه کیږي نو په داسې حالاتو کې دوی مذاکرات جاری نشي ساتلې په جرګه کې د پښتون اجغورنې تحریک استازي سیدالله محسود تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل
مسلسل دې ته وایو چې تاسو د حکومت نه ځان نوټیفای کی چې تاسو اختیار ملو شي تاسو هم د حیات پر غل چې ناروا ظلم او سرو شو هغه خو د پی ټی ایم یو جلسه کې غریب نه و هغه په دبي کې نو دا د جرګې ځموري و نو جرګې ته مونږ ویلي وو هغه جواب دار کو چې دغه خو د ام ای او اس ای ولا سره خبره شو او چې زموږ سره نه
بلخوا د حکومتي جرګې یو مشر ملک خان مرجان وایي جرګې د لادرکو کسانو په اړه حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي او د جولای په 18مه با یو بل غونډه کوي چې پکې د پرمختګ امکان دی د پاکستان سپریم کورټ د بینک جالي کاونټونو لرونکو کسانو نمونه په اگزیټ کنټرول لیست کې د اچولو امر کړی دی د پاکستان سرکاري میډیا وایي پرون د جسټس میا ساکم نثار په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه جرګګۍ د بینک جالي کاونټونو مقدمه اوریدنه وکړه چې پکې د وفاقي تحقیقات ادارې په فهرست کې د شاملو کسانو نمونه په اگزیټ کنټرول لیست کې د اچولو حکم شوی دی سپریم کورټ د دې اوریدنې پر مهال پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د هغه خور فریال تالپور او ځینو نورو کسانو ته د جولای په 12مه عدالت ته د وړاندې کېدو امر هم کړی دی د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم او د مریم نواز خاوند محمد صفدر پولیسو ته خپل ځان د تسلیمولو وروسته نیول شو دی د ایون فیلډ درغلیو په مقدمه کې تیر ورځ ریټایر کیپټن صفدر ونیول شو هغه ته احتساب عدالت یو کال سزا اوربلې ده محمد صفدر پرون تر نیول کېدو وړاندې په پینډۍ کې خپلو پلویانو ته وویل
نواز شریف د غیواد 22 کروڑو خلکو د حقونو لپاره د هڅه شروع کړی دی او وخت راغلی چې د دې خبري فیصله وشي چې آیا دا هیواد به د ووټ په طاقت چلو او که د ټوپک په طاقت به چلو
بلخوا مریم نواز د اتوار په شپه په لندن کې خبريالانو ته ویلي هغه او پلار به د جولای پر 14مه پاکستان ته ځي او له زندانه نه بیریږي احتساب عدالت نواز شریف ته د 100 مریم نواز ته د 2 کالو بند سزا اوربلې ده د بلخوا کیپټن صفدر ته د یو کال سزا اوربل شوې ده او هغه اډیالا جیل ته لیږل شوې ده په سعودي عرب کې به سبا د افغانستان د سولې او ثبات په اړه نړیواله غونډه کیږي د سعودي خبری ایجنسی پرون په یو بیان کې وویل چې سعودي عرب او د اسلامي همکارۍ او سازمان د دې غونډې لپاره تیاریاں سرته رسولې دي د بیان لمخې دا غونډه د افغانستان او اسلامي نړۍ د علماو په ګډون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له لارو چارو سره د مرستې او د اسلام له نظره د ترهګرۍ او سختریزۍ د هرې بڼې د غندنې په هدف ترسره کیږي لومړی غونډه به په جدا او دویمه په مکه مکرمه کې وی چې د افغانستان په دینی عالمانو سربیره د او دیر شو اسلامي هیوادونو عالمان ورته بلل شوی دی. د امریکا پوز د هغه پوزي نوم په ډاګه کړی چې د جولای پر اوومه په افغانستان کې وژل شوی وو. د امریکا دفاع وزارت پرون د دې پوزي شناخت خودلو سره وویل چې جوزف میسل د کالیفورنیا ریاست له ساوت گیټ خار سره تعلق لري. د امریکا پوز وایي میسل د جولای پر اوومه د اورسکان په مرکز ترینکوټ کې وژل شوی وو. بلخوا طالبانو د دې پیښې په اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اورسکان ولایت کې د افغان ځواکونو یو غړي په امریکایي پوزیانو ډزې وکړې، سلور تنه وجل او ګن نور یې ژوبل کړل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په لخکرګاه ځانمرګي بریدکون کې تر برید وړاندې نیول شوې دي. د هلمند د والی ویان عمر زواک نن مشال ریډیو ته ویل د دې بریدګر هدف ته پولیس ځای و چې لوړاندې ونیول شو. د دې پیښې په اړه نور تفصیل لا هم نه دی ورکړل شوی. د اروپای ټولنې نه د برتانی د وټلو د چارو وزیر ډیوډ ډیویس استعفا ورکړی ده. هغه د برتانی دویم هغه لوی چارواکی دی چې دغه هوا د اروپای اتحادی نه د وټلو د مذاکراتو په کار بوخت وو، چې دغه وزیر اعظم ټریزا مې ته تاوان نسبولې. په خپل استعفا کې ډیوډ ډیویس د برتانی د اروپای اتحادی نه د وټلو پر هغه پلان چې برگزټ نومیږي تنقید کړي، چې د وزیر اعظم مې کابینه پر د جولای پر شپږمه مسله شوې ده. هغه وزیر اعظم مې ته په خپل لیک کې دا هم ویلي په دغه پالیسۍ کې به دوی د مذاکراتو کولو لپاره په یو کمزوري ځای کې پاتې شي. هغه د جولای پر اتمه نیټه د شپې ناوخته استعفا ورکړې ده، چې له دغې سره ټریزا مې حکومت ته لا تاوان رسېدلی چې له وړاندې نه یو شمېر وزیران په تیر کال کې د جنسي تورونو له وجې بایللي دي. بلخوا ټریزا مې هغه ته په ځواب کې ویلي دا د هغه د خبرو سره اتفاق نه کوي، او دا چې د اروپای اتحادی نه د وتلو وروسته به برتانیا په یو ښه پوزیشن کې پاتې شي. برتانیا پلان لري چې د 2019 کال د مارچ په پای کې به د اروپای اتحادی نه اوزي، او اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.40 روپیه شل پیسې غسل کیږي، او په 1.40 روپیه او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1.40 روپیه او په 1.40 روپیه او یا پیسې. یو یورو په 1.50 روپیه او په 1.50 روپیه شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.30 روپیه شپېته پیسې او په 3.30 روپیه اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.30 روپیه اتیا پیسې او په 3.30 روپیه. او یو افغاني په 1 روپیه 80 پیسې غسل کیږي، او په 1 روپیه او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي، او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 1.5، بنو کې 3.5 او 1.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بی او د موسم حال مو واوریدو. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. د پښتون ژغورنې غورزنګ او حکومتي جرګې ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوې دي. وسلوالو بیګا په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې د سیمې یو فعال وجلې ده. په مومندو کې مدنیاتو د محکمې په ضد احتجاج شوې ده.
ټیکسیس یو اکړې نه دی، انتهایی زیات کړې او بے تپوس زیات کړې، بے قانوني زیات. بچی زمنګ لګیا دی په پنجاب کې پلاستیک راغونډي مزدورۍ کوي. بد قسمتۍ ده زمنګ چې مومند په منرل کې د ټولو نه زیات رچ ایجنسی ده.
د پاکستان د نورو برخو په څیر په خیبر کې هم انتخاباتي کمپاین روان دی. ولس سهل لري
دلته ډیر خلک زبیدلې دي، باید دا چې هغه سره داسې مرسته وکړه چې ډیر تکلیف نه بچي او دا کارونه یې حل
شي. مونږ ته د هسپتال ضرورت دی، او په هسپتال کې د سهولتونو ضرورت دی.
د کورمې د مرغو چینی اوسیدونکو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دوی لسیمو د رای اچولو په لری مرکزونو په اړه شکایت کوي. راپور پرې لرو. او په 19 پروګرام ټولنه او سختدریزۍ کې په پاکستانی پوهنتونونو کې سختدریزۍ ته کتنه شوې ده.
استادان او طالب علمان عمده معاشی ناراضی چې کم د پونتونونو نه بهر دي، نو هغه عمرحت پورې په پونتونونو کې انتها پسند سوچ موجود دی چې سپوره په معاشی کې دی.
د سولې پر لور 19 پروګرام او نور راپورونه هم لرو. د مشال ترڅنګ اوسئ. او اوس هم د دې خبرونې اولنی راپور تر راځو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پښتون ژغورنې غورزنګ او حکومتي جرګې ترمنځ مذاکرات د زنخ کار شوې دي. تیر ورځ په پیښور کې د پی ټی ایم او حکومتي جرګې په دریمه غونډه کې د خبرو پر مخ وړلو په چارو کې پرمختګ ونه شو. د پی ټی ایم مخکخان وویل حکومت د خپلې جرګې په لړ کې نوټیفیکیشن نه جاری کوي او نه هم سرکاري ادارو د دوی د ملګرو له زورولو او لادارکه کولو لاس اخیستی. د دوی په خبره په داسې حالاتو کې خبرې اترې جاری ساتل هیڅ معنی نه لري. په دې اړه له نور تفصیل سره غلام غوث.
پښتون تحفظ مومنټ تیر ورځ په پیښور کې د حکومتي جرګې په نوم د قبایلي مشرانو سره د درېمې غونډې وروسته په خبري غونډه کې ویلي دي چې د پی ټی ایم د غړو د لادرکه کولو او د حکومت لخوا د جرګې د سرکاري نوټیفیکیشن نه کولو په وجه د حکومتي جرګې او پی ټی ایم ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوې دي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود چې د پی ټی ایم په استازیتوب پرونی غونډې ته ورغلی وو په دې لړ کې مشال ریډیو ته وایي:
موږ مسلسل دې ته وایو چې تاسو د حکومت نه ځان نوټیفای کړي چې یو خو اختیار ملو شي تاسو ته. نن یې مکمل جواب کو چې دغه ضرورت موږ ورته هیڅ ضرورت نشته دی. نو دا جرګه هیڅ حیثیت نه لري. دویم د حیات پرې غل کوم ناروا ظلم او سر وشو هغه خو د پی ټی ایم یو جرګه کې غریب نه و هغه په دبي کې. نو دا د جرګې ذمہواري وه. نو جرګې ته موږ ویلي وو نو هغوی جواب دار کړو چې دغه خو د ایم ای او ایس ای والا سره خبره شو او چې زموږ سره نه دی.
د پښتون تحفظ مومنټ یو بل کارکون لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل په داسې حالاتو کې د حکومت سره دوی مذاکرات جاری نشي ساتلی چې یو خوا د ستونزو د حل لپاره د مذاکراتو خبرې کیږي او بل اړخ ته د حیات پریغل په رنګ خلک لادرکه کیږي.
واقعات د اسلام‌آباد د مرګرو یا د کراچۍ یا مختلف نورو ځایونو کې او تر حیاته پورې خبره را رسیده کړه. نو دین دا پته لګی چې حکومت یا ریاست په دې جرګه کې سنجیده نه ده.
خود حکومتي جرګې یو مشر ملک خان مرجان وایي د جرګې هلې ځلې به روانې وي او د جولای په 18 نیټه غونډه رابللې ده.
ما په غالب خیال چې راتلونکي تاریخ پورې به ان شاء الله پاره کې ډېر پیشرفت مخکې شي. موږ حکومت سره پورا پورا خبرې شوې دي په میسنګ پرسن باندې نور کومې مسلې دي. جرګه به جاری وي. د دې جرګې بالکل حکومت ته کلیام دا آواز کړی چې دا زموږ جرګه ده او دا جرګه به تر اخره پورې په دې مینځ کې وي.
پښتون تحفظ مومنټ له حکومت غوښتنه کوي چې ټول لادرکه کسان دي عدالت ته وړاندې کړل شي، ماورای عدالت وجنې دي ودرول شي، د نقیب میسود په وجنه کې ککړ پولیس افسر روانوار ته دي سزا ورکړي شي، په چک پوسټونو دي ولس نه زورول کیږي او د قبایلي سیمو نه دي ماینونه پاک کړي شي. خو بل خوا ته سمو د وړاندې د پوز د عامه اړیکو د سانګي اي اس پي ار ډایریکټر جنرال آصف غفور په خبري غونډه کې ویلي وو چې د پی ټی ایم زیاتره غوښتنی منل شوې دي. خو د پښتون تحفظ مومنټ غړي وایي غوښتنی نه دي منل شوې. تیر ورځ هم د یاد غورزنګ لخوا په پیښور 400 او مردان کې د حیات پریغل په نوم د پی ټی ایم د یو غړي د لادرکه کېدلو په ضد مظاهره ترسره شوې وي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
وسلوالو بیګا په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې د سیمې یو ځای فعال وجلې ده. په تیره میاشت کې هم په دې سیمه کې یو شمېر ورته بریدونه شوي وو. د سیمې ځوانانو هم تیره میاشت د پیښو په ضد احتجاج کړی وو. په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجونو شروع شوې دې څپې په ولس کې د سیمې د امنیت په اړه تشویش زیات کړی دی. د بیګانۍ وجنې ذمہواري تر دې دمه چا نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
چارواکی وای قبایلی ضلع شمالی وزیرستان کې 13 شپه نه سرګنده وسلوالو د سیمې یو بل مشر په کور کې دننه په ډزو وژلې. د چارواکو په وینا 13 شپه تحصیل میرعلی خوشحالی جلیر سیمه کې نه سرګنده وسلوال د یو ځایي مشر کور ته وردن نشول او په کور کې دننه د سیمې یو مشر خالد میسود په ډزو ووژو. د دوی په وینا د پیښې وروسته وسلوال په تیښته کې بریالي شول. چارواکی او ځایی سرچینې وایي په نخښه مشر د سیمې یو فعال غړی او په یو شخصي خونځي کې استاد یا خون کې هم وو. د پنخه شوي مشر د برید ذمواري لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې روان کال مارچ میاشتې نه وخت په وخت هدفي وژنې شوې چې د راپورونو له مخې په تیرو څو میاشتو کې د یو درزنه زیات هدفي بریدونه شوي چې پکې د سیمې مشران او ځوانان پنخه شوي دي. شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد د سیمې ځوانانو تنظیم یوتف وزیرستان د سیوري لاندې په وار وار احتجاجونه او پرلت شوې چې دولت نه سیمه کې روانو هدفي وژنو د مخانیولو غوښتنه کړې. شمالي وزیرستان کې عملیاتو پس چې سیمه ته خلک بیرته ستانه شوي نو ځایي خلک وایي چې دوی خپلې وسلې دولت ته په خوښه جمع کړې او اوس مهال سیمه کې په وسله ګرځولو بندیز دی. دوی وایي شپې مهال په کورونو کې د ځان د ژغورنې فکر وړي ځکه چې د دوی په وینا نه څرګنده وسلوال د شپې مهال په کورونو کې دننه مشران او ځوانان په نخه کړي او دوی د خپلې ژغورنې بل متبادل هم نه لري نو دولت نه غوښتنې کړي چې د هدفي وژنو مخه ونیسي چې دوی نور په سیمه کې پرامن ژوند وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د مومند ضلع د غرونو لیز لرونکو یا مالکانو په سرو کلي نومې سیمه کې د معدنیاتو محکمې په ضد احتجاج وکړ. دوی غوښتنه کوله چې د قانون سره سم ټیکس دې ترې واخیستل شي. د دوی په وینا هغوی د خپلو ستونزو په ضد احتجاج دا لړۍ د روانې میاشتې د اولنۍ نیټې راهسې روانه کړې ده او شپږ سوه کارخانې بندې ولاړې دي. بلخوا د معدنیاتو د محکمې لخوا ټیکهدار وایي چې هغوی د محکمې لخوا مقرر شوي ټیکسونه نه یوه روپۍ هم زیات ټیکس نه اخلي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزی په راپور کې وو.
ملن ڈپارٹمنٹ کی پالیسی
نامنظور نامنظور
ڈپارٹمنٹ کی پالیسی
نامنظور نامنظور
ڈپارٹمنٹ کی زیتی
نامنظور
ملن ڈپارٹمنٹ کی پالیسی
نامنظور دانا ری د محمد زلی د غرو د لیز لرون کو یا مالکانو پسرو کلی نو سیمه کی د مادنیات محکمې عزت اوهاله. دوی وویل چې د مادنیات محکمې ټیکهدار د هغوی نه په شپې روپو د یو ټن کاڼې په ځای یو سل او اتیا روپۍ اخلي. باید حکومت سرکاري ټیکسونه عملي کړي. ملک سلطان بایزي وویل
اوس په لاشه د بنیر کې وګوره یو پرچا استعمالیږي او بارود چې څومره غواړي لدر کې پرشکه کې راواچو. ما ته بارود چې دی غل تزي فوجي کیم کې پراته او دا غین را سره ایپ سی ولا لیږي او و چې دومره بارود وړي چې څومره سورنګان ته والی نو چې زه اوس سوبې سره زم شولم دا حق ماته ول راکل کیږي چې کم د سیټ عراق حق
د محمد په ساپو کې زیارت خانقاه میګان په بایزو کې سړه او تور اخوا امبار کې ګمبته او دمبر په غرونو کې هم بیلابل قسمونه سنگ مرمر راوځي او د دغه سیمونه د محمد زینی کارخانو ته وړل د شوقدر سبحان خور د پیښور پیربالا او د خیبر ضلع ملاګور سیم کارخانو ته وړل شي. د دوی پوینه چې هغوی د خپل ستونزو ضد احتجاجي لړۍ د روانې میاشتې د اولنې نیټې راهسې را روانه کړې او شپږ سوه کارخانې بندې ولاړې دي. سید خان یو کارخانه دار او په زیارت کې د درنګ مالک ته او وای
به دوی شی یو لو 180 ته مطلب ټیکدار سره غیر غم نشته قانوني د غیم نشته بس خپل منمانی کوي. لکه ټیکس پرس کا د ټول ملګری جناس دوی خو ټیکس منی لکه د حکومت ټیکس منی خو چې کم ټیکدار په خپل منمانی منیلی نو هغه شی د حکومت واضح کی چې دې مطلب دا شی او دا بد سیاله.
د حیات خان په وینا چې د کانو د کار سره په غرونو ګاډ والا کارخانه او پنجاب تړول والا او په دې لړکی د هر رقم مزدورانو شمیر تر شپې ته زرو پورې دی. د دوی د احتجاج له وجې دغه ټول بیکار شوی.
ټیکس یې واکړې نه دی انتهایی زیات کړې دی او به تاسو یې زیات کړې به قانوني زیات و دیر ش روپ سنت 50 روپے دا پا فی ٹن باندې دا خامخ کے پکے کیٹیگری نہ ہوا اس پکے دا شو چ دا برک دے او دا سپین دے او دا خڑ دے اس پکے دا خبر ہم دا بچی زمنگا لگیا دی پا پنجاب کے پلاسٹک را گونڈے مزدورے کئی اگر چے بد قسمتی دا زمنگا چے مومند پا منرل کی دا ٹولو نزیات رچ ایجنسی دا.
بلخوا دا مادنیاتو دا محکمه لخوا ٹیکدار اقبال شاوی چه هغوی دا مادنیاتو دا محکمه لخوا مقرر شوی ټیکسونو نه یو روپی زیات ټیکس نه اخلي ځکه چې که هغوی دا سی وکړل نو ممکنه ده ټیکای منسوخ کړی شي او که بیا هم د غرونو د درنګونو مالکان کوم شکایت لري باید دا هغوی سره کینی چې ټکی پټکی حساب هم وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د نورو برخو په څیر په خیبر کې هم انتخاباتي کمپین روان دي. د پاکستان الیکشن کمیشن وای د جولای پر 25مه د قامی او صوبایي اسمبلیو انتخاباتو ته تیاری کړې دي. د قبایلی سیمه خیبر په لوړګي او جمرود کې د نوماندانو کمپینرانو خیمه لګولې دي او له خلکو څخه د خپل امیدوارانو ملاتړ غوړي. د سیمه ولس وای هغه نوماند به د قامی اسمبلی ته منتخبوي چې د دوی ستونزې هوارې کړي او د خلکو د غوښتنو احساس ورسره وي. ګولایاس تفصیل راکړي.
د خیبر قبایلی ضلع په درې څلوېښتم انتخاباتي حلقې یعنی لواړګي او جمرود کې هم انتخابي هلې ځلې روانې دي. د الیکشن کمیشن د دفتر د چارواکو په وینا په دې حلقه څه د پاسه 200,000 ووټونه رجسټر دي چې پکې له نمې زیات د ښځو دي. د خیبر په درې څلوېښتم حلقې کې ټولي 102 پولینګ سټېشنې جوړې شوې دي چې پکې د میرمنو لپاره جدا انتظام شوی. له دې حلقې نه په 2002 او 2008 کال په انتخاباتو کې پیر نور الحق قادری د آزاد امیدوار په حیث کامیابی ترلاسه کړې وه، خو په 2013 کال کې شاجی ګل اپریدی د دغه حلقې نه د قامی اسمبلی غړی منتخب شو. دا ځل په دې حلقه 13 کسان انتخاباتو ته ولاړ دي او کمپاینونه کوي. په دې کې د آزاد امیدوار شاجی ګل اپریدی کمپاینر فرید الله شینواری وایي چې هغه کس ته ووټ ورکړي چې کار وکړي.
مطلب دا چې هسپتالونو کې بم کارونه راځي، هغه به رالکه سکولونه په کار دی چې په سکولونو کې ځنې باندې ځنې بچ کوم دی کنه خرابې باید چې پاخ کې رالکه کارونه وکړه. دلته ډیر خلک زبیدلی دی، باید چې هغه سره داسې مرسته وکړه چې ډیر تکلیف نه بچي او دا کارونه یې حل.
د طریق انصاف نور الحق قادری پلوی شاه حسین اپریدی وای چې خلکو ته تعلیم ضرورت دی او باید امیدواران دا په پام کې ونیسي.
مونږ ته د هسپتال ضرورت دی او په هسپتال کې د سہولتونو ضرورت دی، صرف ډانچانه چې بلډینګ جوړ شي او نن بیا پکې هیڅ شی نه وي. نو مونږ ته د خاص پتال او د خاص سہولت ضرورت دی، د تعلیم ضرورت دی، د اوبو ضرورت دی او د سړکونو ضرورت دی او د بجلی ضرورت دی. بجلی خو بیخي بجلی او به بیخي سرشتانه.
د آزاد امیدوار شیر احمد خان اپریدی کمپاینر محمد عدنان اپریدی وای چې د خپل امیدوار حمایت زکه کوي چې پارلمان ته ځوانان منتخب شي.
په هر یو تقریر کې دا خبره کیږي مونږ به ان شاء الله د غریب سره منډه وو، تعلیم به ورکو، صحت به ورکو، دا کوم اوبو چې کوم تکلیف ته دا به مطلب مونږ سیټ کوو خیر سره. نو خو داسې وی چې لکه مطلب داسې ینګ وی په د خلکو په احساس یو سره د خلکو د علاقې د کوم مسایل چې وی دغه ته دو لګه پام وی.
په خیبر کې په کورونو او حجرو د مختلفو سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو بیرغونه لګول شوې دي. د خیبر په دې حلقه ریټرننګ افیسر زید عثمان وای چې ټول امیدوارانو او د هغوی غړو ته یې د پاکستان د الیکشن کمیشن په اصولو باندې د عمل کولو امر ورکړی دی او د امنیت انتظامات یې هم برابر کړی دي. ځینې ولسی وګړي بیا وای چې هلته په تیر وخت کارونه شوي دي، خو بیا ځینې وګړي وای چې اوس هم اوبو، بجلی، سړکونو، صحت او د تعلیم اسانتیاوي نه لري.
ډیر پرامن روان دی، مونږ به هیڅ قسم د تشدد نه به مونږ لري او مونږ به پرامن وو. مسلې داسې نه دي حل شوې چې تقریبا د بجلی مشکل دی. بجلی مشکل خو د پاکستان غټه مسله او د هغې وجه سره د اوبو مشکل هم راځي.
زما نوم خو سمید الله شینواری دی. دا زموږ علاقه چې کومه ډیره پاسمنده ده، هغه دلته یونیورسټۍ راوړي، کالجونه راوړي، سکولونه راوړي، داسې کس له موږ ټور کوو انشاءالله.
د سیمې اوسیدونکي وایي چې هغه امیدوارانو ته به ووټ ورکوي چې د دوی ستونزې هوارې کړي او سهولتونه ورکړي.
د راتلونکو ټاکنو په اړه مو د خیبر ایجنسۍ د خلکو د هیلو او انتخاباتو ته د تیاریانو په اړه باندې دا راپور واورېدو. اوس هم ورزو کورمې ته د دغې علاقې د مرغو چینې اوسیدونکي وای د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دوی د رای اچولو مرکزونه په لرې سیمو کې جوړ شوي دي، نو ځکه د خپل دغې جمهوري حق په کارولو کې به ستونزې ولري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د رای اچولو مرکزونه یا پولینګ سټېشنونه د دوی کورونو ته نږدې ورته جوړ کړي. چارواکي بیا وایي په مرغو چینه کې پولینګ سټېشن یې نشي جوړولی. دا چې ولې، په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
ځایی اوسیدونکی محمد انور خان چمکنی وای الیکشن کمیشن پابند دی چې خلکو ته سہولت ورکولو لپاره د پولنګ سټېشنو انتخاب له 1 کیلومتر تر 100 پورې په فاصله کې وکړي، خو په مرغو چینه کې داسې نه دی شوي. محمد انور خان چمکنی وای په سیمه کې داسې خلک شته چې ورته خپل رای ورکولو لپاره به د انتخاباتو پورز 15 کیلومتر لرې ځایونو ته ورتلل وي. هغه زیاتوي که ورته هلته د پولنګ سټېشنو سہولت ورنه کړی شو، نو کېدای شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ډېر خلک له ووټ ورکولو محروم پاتشی.
د ګوندال خلک نشته او وی درې خلک نشته، د سیکارام خلک نشته مسره، او د غاخي خلک هم مسره شته، د کولټمیران خلک هم مسره شته. خاصه شته د دوی ورټ زیاشي زکر سره د سړي څه دی هغه نشي کوي هر کس، او رسېډه مشکل لري. څه وکی دورا پولنګ سټیشن ته
د کوزي کور مې لسدې خارا 4 کیلومتره لره د نورخته پلور په مرغو چینه کې د خلکو آبادی تشپګ زورو پورې دا او هلته د وټونو شمیر تر 2800 زیات دی. یو بل ځای اوسیدونکو ریاست چمکني وای کورته پولنګ سټیشن سہولت په خپل سیمه کې ورنه کړې شو نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي.
حکومت دلته اولسي مشران دي ایمو کم چمکني کوم مشران دي په دغه علاقې کې هغه به ګاډه غونډه کړي سمو ان شاء الله جلوس کوو په احتجاج باندې په لاس پورې کوو کچې ته ایمو مطالبه ونه منې شو مو ته پولنګ سټیشن نه کړ
حکومتی کارونه نه کیږي
د مرغی چې نه خلک د کوزنه پاسنار کوښوي دي دا غي په سنسیس کې حصانه دا غي هغه سنسیس نه بلډ جوړ شوی دی نه دې ده نه شماري مردم شماري شوی دی دا ډیسپیوټ ته متناقض ده نو دې وجنه دا خلک په دې ځکه پاتې دي خو دې انرولمنت په خپل خپل هوم ډیسټریکټ کې شوی دي
دفتر تر مخه د کورمې په 45 حلقه کې تر 1,15,000 زیات کسان د ووټ اچولو حق لري. په یاد حلقه کې د انتخاباتو پر وخت نمائندګانو ته رای ورکولو لپاره 1,10 پولنګ سټیشنې جوړې کړې شوې دي. د 45,18 امیدواران مخې ته راغلي دي چې په دې کې به خلک د جولای پر 25 نیټه د قومي اسمبلی یو څوکۍ لپاره خپل نماینده ټاکي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
د پاکستان احتساب ادارې یا نیب د دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد په ایون فیلډ نومې مقدمه کې د سزا شوو کسانو د نیولو لپاره کاروایانی پیل کړې دي. یادې ادارې پرون په دې لړ کې د نواز شریف زوم کیپټن ریټایرډ صفدر گرفتار کړ. عدالت نوموړي ته د جمعې په ورځ د 1 کال بند سزا اورولې وه. په دې اړه نور تفصیل سره مجید بابر.
د پاکستان احتساب ادارې د تیر جمعې په ورځ د یو احتساب عدالت لخوا نواز شریف د هغه لور مریم نواز شریف او د هغه زوم کیپټن ریټایرډ صفدر ته د قید او جرمانی په سزاګانو عمل درآمد شروع کړو. په دې لړکی تیر ورځ یادې ادارې په راولپنډا کې کیپټن ریټایرډ صفدر گرفتار کړو. هغه ته د غلط بیانې او په جرم کې د تعاون په جرم د 1 کال قید با مشقت سزا ورکړل شوې ده. په راولپنډا کې د نیب د ادارې دوه لوړ پوړو چارواکو لخوا د گرفتارۍ نه مخکې کیپټن ریټایرډ صفدر د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکو پلویانو ته په خپل وینا کې وویل ما ته فخر دی چې زه یو سیاسي قیدی یم. ما ته به شرم هغه وخت راتلو که زه یو جنگی قیدی وې. او زیاته کړه
نواز شریف دغه یواد 2 کروڑ خلکو د حقونو لپاره د هڅه شروع کړی دی او وخت راغلی چې د دې خبرې فیصله وشي چې آیا دا یواد به د ووټ په طاقت چلو او که د ټوپک په طاقت به چلو.
بلخوا په دې مقدمه کې ملوث پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف چې دا مهال د دې وجې لندن کې دي چې د هغه میرمن کلثوم نواز شریف ناروغه ده. خو د هغه لور مریم نواز اعلان کړی چې د راتلونکي جمعې په ورځ به هیواد ته ستنېږي. د کیپټن ریټایرډ صفدر د گرفتارۍ او د نواز شریف او مریم نواز هیواد ته د راتلو په اړه د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر او د ګوند ویاندې مریم اورنګزیب په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل
نواز شریف صاحب پہ ثابت نہیں ہو رہا داسې ویل کېدل چې هغه جرم چې پر نواز شریف نه دی ثابت شوی په هغه کې مریم نواز ورسره مرسته کړې نو له هغه سره کیپټن صفدر صاحب هم اونی سه او سزا ورکړي. داسې هم ویل کېدل چې د نیب ټیم چاپی وهی صفدر د بازار منځ ته ورغلی او گرفتاری ورکوي. جنگ دانه چې تاسې سرخ کته کړی یا مونږ گرفتار کړی جنگ دا چې مونږ خپل لټولو نتیجو خبر یو او نواز شریف او مریم نواز پاکستان ته را روان دي.
محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ ملک واپس آ رہی ہیں.
13 سحر د یو نامعلوم زینا په خپل یو آډیو یا صوتي پیغام کې صفدر ویل ول چې په ابتدایي توګه ما غوښتل چې خپل پرنی ټاټوبي مانسهری نه گرفتاری ورکړم خو د ګوند د هدایاتو لمخه اوس به د بل خار نه گرفتاری ورکوم. د دې پیغام نه پس ګنګوسی وي چې هغه به د راول پنڈای لیاقت باغ نه گرفتاری ورکوي. خو بیا هغه د یو لاریون سره د خپل ګوند یو امیدوار حنیف عباسی انتخابي حلقې ته ورغلو او گرفتاری ورکړه. د نیب چارواکي وایي چې صفدر د دوی په ولکه کې دی او نن به ای عدالت تا وړاندې کوي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې دونی می بجې کیدونکې دی. ل فرخندې اسدا د خبرونو لنډی زورو.
د پښتون ژغورنې تحریک او حکومتي استازو ترمنځ مذاکراتو دویمه غونډه هم بې له کومې نتیجې پای ته رسیدلې. پرون په پېښور کې د پښتون ژغورنې تحریک او حکومتي استازو ترمنځ جرګه وشوه. په دې موقع د تحریک د غړو وینا وه چې حکومت د خپلې جرګې په لړ کې سرکاري نوټیفیکیشن نه کوي او د مذاکراتو پر مهال هم د خلکو د لادرکه کېدو لړۍ روانه ده. د پاکستان سپریم کورټ د بینک جعلي اکاونټونو لرونکو کسانو نمونه په اکزیکټ کنټرول لیست کې د اچولو امر کړی دی. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم او د مریم نواز خاوند محمد صفدر پولیسو ته خپل ځان د تسلیمولو وروسته نیول شوی او اډیاله جیل ته لیږل شوی دی. د ایون فیلډ درغلې په مقدمه کې تیر ورځې ټایر کیپټن صفدر ونیول شو. په سعودي عرب کې به سبا د افغانستان د سولې او ثبات په اړه نړیواله غونډه کیږي. د سعودي خبری ایجنسی پرون په یو بیان کې وویل چې سعودي عرب او د اسلامي همکاري او سازمان د دې غونډې لپاره تیاریاں سر ته رسولې دي. د امریکا پوځ د هغه پوځي نوم په ډاګه کړی چې د جولای پر 1 په افغانستان کې بدل شوی وو. د امریکا دفاع وزارت پرون د دې پوځي شناخت خاودلو سره وویل چې جوزف مینسل د کالیفورنیا ریاست له ساوت گیټ ښار سره تعلق لري. د امریکا پوځ وایي مینسل د جولای پر 1 د اورسکان په مرکز ترین کوټ کې وژل شوی وو. د اروپای ټولنې نه د برتانی د وترو د چارو وزیر استعفا ورکړی. د هغه د برتانی دویم هغه لوی چارواکی دی چې دغه هیواد د اروپای اتحادیې نه د وترو د مذاکراتو په کار بوخت وو چې دغه وزیر اعظم تریزا مے ته تاوان رسولی دی. په خپل استعفا کې ډیوډ ډیوس د برتانی د اروپای اتحادیې نه د وترو پر هغه پلان چې بریگزټ نومیږي تنقید کړی. او د رجب طیب اردوغان به نن د زیاتو نوو اختیاراتو په ترلاسه کولو سره د ولسمشرۍ دندې لپاره سوګند پورته کوي. اردوغان د 15 کلونو نه د زیاتې مودې لپاره د ترکیې په سیاست کې یو باثره مقام لري.
د مشال د خبرونو لنډیز مو واوریدو چې فرخندې اسد وړاندې کول. او ستاسو پام د مشال رادیو ونیز خبرونې ټولنه او سختې رزي په لور راګرځوم. د اونیزې خبرونو د دې لړۍ پروانه خبرونه کې په پاکستانی پهنتونونو کې سخت دریځي ته کتنه شوې ده. دا چې په دې پهنتونونو کې تر کومه حده سخت دریځي وجود لري، د دې لامل څه دی او حل لارې څه ده، ټولنه او سخت دریځي روانه خبرونه په همدې موضوع راڅرخي. دا خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
ټولنه او سخت دریځي دا مشال رادیو پر روان خبرونه ټولنه او سخت دریزی کې موز احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د شونځیو په تعلیمي نصاب کې د سخت دریز مواد په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې سخت دریزی له بیلابیلو لارو وده کړې او بیلابیلو پیژو د دې پدیدې په عام کولو کې رول لوبولی دی. ټولنه او سخت دریزی روان خبرونه کې په پاکستانی پوهنتونونو کې پر سخت دریزی بحث وی دی چې هلته تر کومه حده سخت دریزی موجوده ده، لامل یې څه دی او دې پدیدې ته څه ډول د پای ټکی ایښودل کېدای شي. د پاکستان د لوړ زده کړو د کمیسیون د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې 1 حکومتي او غیر حکومتي راجسترډ پوهنتونونه شته. دا پوهنتونونه یو شمیر ساینسي، ټولنیز، تخنیکی او فنی څانګې لري چې زده کوونکو ته د بیچلر، ماستر او پی ایچ ډی ډیګراني ورکوي. په پېښور پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر ناصر جمال خټک وایي چې په پاکستان کې ټولنه سخت دریځه سوچ لري او د پوهنتون ښوونکي او زده کوونکي هم د دې ټولنې برخه دي. خو د نوموړي په خبره په پوهنتونونو کې سخت دریځي هغه وخت زیاته وده وکړه کله چې په 1980 لسیزه کې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق لخوا په نصاب کې بدلون وسو.
پوهنتونونو کې هم استادان او طالب علمان همدې معاشینه راځي چې کم د پوهنتونونو نه بهر دي. نو هغه مراحت پورې په پونتونو کې انتها پسند سوچ موجود دی چې سپوره په معاشه کې ده. دا کال 1900 یم چې کومه لس کال دی په دې کې چرته طالبان کا خطا نو ما 1903 یم کې پاکستان ستدي چې مطالعه پاکستان متوي دغه او اسلامیات کمپلسری کړل شو هر هغه ډیگری د پاره چې کم د بیچلرز والا کوس سی بی بی اس چې سو کوي هغه به هم پاکستان ستدي او اسلامیات وای چې کم انجینیرینګ کوي هغه به هم وای چې کم بی اے یا بی سی کوي یا بی اس کوي هغه به هم وای په دې اسلامیات او په پاکستانی کې چې کم تاریخ خېلې کیږي هغه په باره کې هم اکثر محققین چې دی سره نه چې کوي هغه خیال دی چې دا تاریخ لږ بدل کړی شوی دی سره پر بدل کړی شوی ځکه چې د پاکستانی ریاست چې کومه بیانیه ده چې هغه سره دا مطابقت خوري د نو قومیت خبره مذهب سره وتړل شو.
په هنتونونه په متوګه د لوړ زده کړو ادارې وی چیرې چې د شوونې او روزنې ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو تحقیق یا څېړنه هم کوي. خود ناصر جمال خټک په وینا په پاکستاني په هنتونونو کې څېړونکو محدودې څېړنې کوي او نس کولای چې هر موضوع او څېړي
چې کله ریاستي سطح باندې داسې خبرې را مخ کې کړلې شي چې را پدې باندې بسېړنه نکي ځکه چې دا خبرې چې دی هغه د نېشنل انټرست خلاف کېدې شي یا د دې خلاف کېدې شي دا خلاف کېدې شي د سړنه چې کوم وی یا د علم چې وی د خو نه سمزب وی د خو نه سوي په دې کې صرف یو اړتیا وی او هغه هم موږ منلو ته تیار نه یو نو بیا هم موږ به کاونټر جوړ شي او غالبا جوړه بنې شي رانه جوړه شي د سترګې پټي کې نو کاونټر د خیال چې پښو لاړه پښو خو ممل تکیری کاونټر ته بنسکاري نو دا د انتها پسندې یو بل ډول دی.
په پوهنتون کې له شوونځي برعکس شوونکی یوازې شوونه نه ورکوي بلکې زده کوونکي په خپل د کتابونو او لیکچرونو په اړه خپل تنقیدی رائے ورکولای شي او پښتني راپورته کولای شي. خو د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون په خواني شوونکی ډاکټر پرویز هود بای وای چې دلته حالت بل ډول دی.
عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر جدید تعلیم دی جائے
په عامه توګه دا فکر کېږي چې کچيري اس د کونکو ته پرمختللي تعلیم ورکړ سينو د سخت درزي یا ترګري احساسات نه راپورته کوي خو په پاکستان کې دا خبره تر ډیره حدا غلطه ثابته شوې ده. موږ دا لیدلی چې دلته لوی لوی اداري او پوهنتونونه نسته خو هلته شوونکي دا ډول ذهن پیدا کوي چې د کونکو د سخت درزي پر لار رواني شي. زه پر دې خبره نه حیران یم ځکه په پوهنتونونو کې چې څه ډول ماحول دی او هلته چې څه ډول شوونکی ګمارل سوي دي نو دا فطري خبره ده چې هلته سخت دریز فکر ډیره وده کړې ده. د بیلګې په توګه ځینې داسې پوهنتونونه دي چې د تبلیغ لپاره خلک وروستل کیږي او پر تور جادو او پیرانو تبصری او سیمینارونه کیږي.
په پاکستان کې په بیلابیل وختونو کې په پوهنتونونو کې ځینې داسې پیښې رامنځته شوي چې د سخت دریزي یا تشدد څرک ورڅخه تر سترګو کیږي. په دې کې یو مشهور پیښه د 2018 کال د اپریل میاشتې د 13 نیټې ده کله چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې بلوګرو یو زده کوونکی مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور وواژه خو د پولیسو په لټون بیا ورسته په ډاګه کړ چې مشال مذهب ته سپکاوي نه وکړي بلکې د یو سازش لمخي وجل سوی وو. بل پلو د همدې کال په سپټمبر میاشت کې په کوټه کې د ایټي پوهنتون یو شوونکی مشتاق احمد لانسار او شریعه سخت دریز ډلې سره د تړاو او په کراچي کې د سیاسي ګوند د یو غړي د وژنې په تور ونیول شو. په 2012 کال کې په همدې پوهنتون کې د طارق احمد کاکړ په نامه یو شوونکی هغه وخت د پوهنتون او بیا وروسته د پاکستان پرشدول ته ارسو کله چې د کوونکو مذهب ته پسپکاوی تورن کړ. په پاکستان کې د کورټ په نامه د ویچړنی ادارې مشر عارش الله خان وایي چې په پاکستان کې نه یوازې په مدرسو کې سخت دریز فکر موجود دی بلکې په هنتونونو هم نه دی وسخه خلاص. نو موري د خپلې ویچړنی پایلې را سره شریکوي
چې موږ کله د یونیورسيټي یا پاکستان کې کوم د پوهنتونونو نه دی د تېدا طالبانو او د مدرسې د طالبانو ترمنځ ډایالوګ زوکه نو موږ ته پکې یو دا خبره ښکار شو چې زموږ عام پوهنتونونه چې دی په پاکستان کې نو د دې چې کوم طالب علم دي نو هغه هم دومره زیات براډ مایندډ یا آزاد سوچ هغه هم نه لري. په کار دادا چې سړی وست کې وګوري چې لکه د پوهنتونونو طالب علم چې دي هغه سوچ ډیر آزاد وي کوم ته چې هغه کریټیکل تھنکینګ وي هغه کې کریټیکل تھنکینګ وي هغه یو مسله یا یو ایشو مثبت اړخ منفی اړخ دواړه د کتو یو صلاحیت لري نو دا ماته لګونته په پاکستاني هغه په هندونو د طالب علمانو کې دا شی ماته لګونته تم ښکارا شو په دې اړم سناس کار کولو گنجائش ته په پاکستان کې
د پاکستان د انګریزي جی بی د نیوز ورسپانې د راپور سره سم په خیبر پښتونخوا کې پولیس او امنیتي ادارو له 2014 کال څخه د 2013 کال تر جنوري میاشتې پورې څه باندې 1450 وسلوال نیولې دي چې دو اویای له پوهنتونونو فارغ شوي دي. دا چې په پوهنتونونو کې په روانه سختدریزي کې څوک ونډه لري د باچا خان پوهنتون 400 یو ښوونکی ډاکټر عبدالشکور له زده کوونکو او ښوونکو زیات ریاست ته ګوته نیسي.
شاگرد ادارې سره سره مخ دی او کنفیوز دی نن سبا او په سوشل میډیا او چې ګورنمنت سي میډیا راغه او بیا ترو او رښتیا او په تلویزیون کې سره وانه ده هغه باید چې صحیح دا راغته خو دې شي پوسټاد زما په خیر زموري لګ ډیر دا ته زه په پوهنتون کې استاد یم از زه یو انډیویډوال یم که ته ستیټ ایریا سب کې ادارې ته یو پاور خو دی ته په ټول اداره نه وړي چې دا سوچ بدل شي ما بیا ما ته ډیر زیاته ګران وي ما خیال داري کوم چې د چینج را وستلو سيزونه دی یا کایان دی د معلومات کې باید نشته هغه ته زما اکسس نشته خو زه په مزه مزه په مزه مزه دا نړۍ کې چې جوړ شوی دی انتها پسندې یو بیانې یو قصه جوړ را دي کیسې پر ضد یو کاونټر نریټیو راوړل دی زما یو رول یو کردار دی خپل دی باید آزاد حکم او دا دوه نظر نکېږي.
بلخه د مردان د عبدالولي خان په هنتون په خواني شوونکی زیاولا همدرد سیاسي او مذهبي ګوندونه د سختدريزي مسول غني چې د زدکونکو سازمانونو ته د سختدريزي درس ورکوي.
طالب علم په خپل دي دومره کې شروع ورنه څومره چې د استاد د دې په هنتون انتظامیا او د دې طالب علم یا د سیاسي کارکون د متعلقه چې کوم ګوند نه هغه شامل دي لکه تاسو خیال کړی په دې کې تیر ځل چې کله پنجاب په هنتون کې په هوښ وا او ته موږ د کمپرستا طالب علمانو او شاته پروګرام جوړ کړو او په هغه باندې د یو مجبي سیاسي ګوند مشر نه تپوښتنه وکړې شو په ټلویزیون باندې هغه ورته جواب کیو چې کوم ځای کې ګډاګانې وینې ولته خو به تشدد وي نو چې کله په مرکزی لیول باندې دا قسم مشران دي او هغه خپل مشرانو ته دا خوده چې تاسو چرته تړونی دا چر د اسلام خلاف دی او ورته پرانی شي د پروګرام به خراب وي نو چې کله دا لیول دي دا قسم ذهنیتي دا قسم منټلټي او د دې د برن سر پرستی کیږي نو ته ما په خیال باندې دا تشدد وي او کدي کې ډیر کم لکه چې دې کې د څو سمانا نور خلګیات کو د استاد او د انتظامی او د سیاسي ګوندونو دا غوښتل چې پالیسین راوخلي د نور ریاستي پالیسین چې دا پکې موږ شامل وکړو نو د طالب علم د چکم سړی په تشدد کې یا د ډنډر اخی او هغه باندې بل طالب علم په سر وهي نو د خپل پای کې دومره ډېر تربیت نشي د طالب علم او د چف څنګه استعمالي نو د استعمالي
د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د 2019 کال په مارچ میاشت کې د پښتنو زده کوونکو او جماعت اسلامي ګوند زده کوونکو سازمان اسلامي جمعیت طلبه ترمنز هغه وخت او ترخوالي رامنځته سو کله چې ل راپورونو سره سم پښتنو زده کوونکو د پښتنو د کلتوري ورځ لمانځلو په مناسبت هلته کلتوري نندارتون جوړ کړی وو او اترنو نه کوله چې د اسلامي جمعیت طلبه غړو برید پر وکړي. په دې پیښه کې ګڼ زده کوونکي ژوبل سول. لهغه ورسته د 2013 کال په جنوري میاشت کې یو ځل بیا په همدغه پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه او پښتنو او بلوڅ زکونکو ترمنځ لانجه وسوه چې بیا ورسته تاوتریخوالي رامنځته سو او پلسګونه زکونکو ایجوبل سول. د پېښور پوهنتون شوونکی ډاکټر ناصر جمال خټک وایي چې پوهنتونونه د ګڼو سیمو او کلتورونو مشترک مرکزونه وي چیرې چې زکونکو پر درس سربیر غیر نصابي هلې ځلې هم کوي.
پښتونخوا کې یونیورسيټي دي چې هغه کې د وزیرستان خلک هم شته د چترال خلک هم شته د پېښور مختلف ځینونو خلک راغلي دا سه د پښتونخوا نه بهر نور پونتونه نه پي کې مختلف کلتورونو نه خلک راغلي وي نو هغه خپل هغه کلتور چې دی هغه خپل جامه چې ده هغه یو نیم ورځ منزل غواړي چیرې په دې وطن کې چې د خپل کور لري په دې کې خپل ریواج دستور جامه نامه مطابق هم یو ورځ اون منزل نو هغه چې کله هم منزل کیږي نو د اسلامي جمعیت طلبه والا یا د نور سوچ مخکې هم دغه اوس ورسره نورم شامل شوی هغه په دې باندې دا تر شروع کې چیرې دا خو دې مذهب خلاف ته او دلچسپ خبره دا ده لکه سور زم مخکې هم دغه شان سلطان نو ماته پوسکو چیرې په سعودي عرب کې خو یو سو میاشتې مخکې سو افتو مخکې غالبا لایو کنسرت شو نو البته کې خو میوزیک غالبا هغه شروع کو او مونږ لا په دې کې لګیو چیرې بند وې.
د ډاکټر ناصر خټک د خبري پتاید په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو د تعلیمي پرمختګ غورځنګ مشر او یو زده کوونکی عالمگیر خان وزیر وای چې سختدریزه سازمانونه د بل کس یا تنظیم فکر یا وجود نزغمي چې لدې کبله تاوتریخوالي رامنځته کیږي.
دوی
داتا نه دي تیار چې دوی ته دا سیکولر خلک یا دا چې نور چې کوم لیبرل ټایپ خلک ته چې مثال کوم ایڈوانس کول غواړي نصاب ایڈوانس کول غواړي نو چې کوم ایکستریمست دا دغه ته دوی نه دي تیار چې دا دوی ایگزیسټنس چې کوم دی په پوهنتون کې هغه ایکسپټ هغه چې کله هم دوی دغه غور ته جوړوي نو دوی د اسلام په نامه کله مختلف نمونه ورکوي د غداري کله ورته وایي چې دغه د انډیا ایجنټان دي کله ورته وایي چې د ایران ایجنټان دي حالانکه داسې هیڅ خبره نه وي هغه سټوډنټ صرف د ده د سوچ سره مسله وي د ده د فکر سره د ده د ایکسټریمزم چې کوم دی دغه سره یې مسله وي دا نور چې کوم لیبرل سټوډنټ دي یا داسې کوم پرست سټوډنټ دي د دوی د سوچ سره چې کله اختلاف کړي نه دو د غداري سرټیفیکیټ یا نور داسې غلطې پروپیګنډ یا سرټیفیکیټ چې کوم دي هغه د اسلامي جمعیت طلبال یا نور چې کوم داسې مذهبي جماعتونه دي په پوهنتونونو کې هغه سرټیفیکیټ د دوی سره وي چې دغه داسې قسم خلک سره دوی ورکوي
پر پنجاب پوهنتون سربیره د پاکستان په یو شمیر نورو پوهنتونونو کې هم د زغم د نشټوالي یا د بل فکر یا نظر ته د نه احترام له کبله وخت نا وخت د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا په خوانی صوبایي مشر او د دې ګوند یو مخکش پروفیسر محمد ابراهیم وایي چې سیاسي او مذهبي ګوندونه باید د خپل زده کوونکو سازمانونو غړو ته د مقابل لوري د فکر او نظر د احترام درس ورکړي نه چې هغوی د تشدد او سختدریزي خواته وپاروي
یو بل برداشت هم پکار هم پکار دی او د یو بل رائے او ریدل پکار دی او په دلیل باندې خبره کول او په دلیل باندې جواب ورکول پکار دی کنه کیږي نو غلطه ده او استادان به هم پوي او والدین به هم پوي او د تنظیمونو به هم دا کار کوي او کار به سمېږي ان شاء الله
د پاکستان په یو شمیر په هنتونون کې له هغه ورسته سیاسي او مذهبي ګوندونو د خپل زده کوونکو سازمانونه پرانیستل کله چې په 1980 لسیزه کې د دې هیواد پخوانی پوځي واکمن جنرال محمد ضیاء الحق پر سټوډنټس یونین یا د زده کوونکو پر اتحادیو بندیز ولګاوه سټوډنټ یونین به په یو پوهنتون کې د زده کوونکو یو ګډه اتحادیه و چې د هر فکر او نظریې زده کوونکو به مشرتابه د سیاسي یا مذهبي ګوندونو د مداخلت پرته په خپل رایو ټاکل او همدغه اتحادیه به په پوهنتون کې دننه او د باندې د زده کوونکو استایستوب کاوه پروفیسر محمد ابراهیم په پوهنتونونو کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د همدغه سټوډنټس یونین به حالي غوره حل ګڼي
په دې الزاماتو باندې مثلا نه حل کیږي اوس هم کچرتا محاصرین او طالب علمان او تدا حق ورکړی شي چې هغه په خپل وټ او په خپل رای باندې خپل یونینونه منتخب کی چې هر څوک راشي او دا هغه د مسالې او د کشالو د حل لپاره به هم موجود وي او نور مسالې هم او نور مشکلات هم هغه به حل کوي او دا یو حل زما په نظر ممکن حل دی
په پاکستاني پوهنتونونو کې موجوده نصاب د څېړنې او نقد محدودیتونه د مذهبي ګوندونو مداخلت د ښوونکو محافظه‌کار فکر او ریاستي پالیسي هغه څه دي چې شنونکي په پوهنتونونو کې د سخت دریزي لامل ګڼي ټولنه او سخت دریزي روان خبرونه هم دومره و راتلونکي خبرونه کې به تاسو واوري چې پاکستاني رسنۍ یا میډیا تر کومه حد د سخت دریزي په واده کې رول لوبوي دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر وی پاڼي او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ تر بیا مزه احمد شاه اعظمی په مخشه کوم خوشاله ژوند ولرئ
اونې ز خبرونه ټولنه او سخدرزی مو واوریدا چې احمد شاه اعظمی جوړ کړی و اوس هم بل اونې ز خبرونه د سولې پر لور در خبرو د دې قربا بشیر کوخته
د سولې پر لور
په افغانستان کې د سولې لپاره حکومت د طالبانو سره د مذاکراتو کوشش کوي خو تر اوسه په دې کار کې بریالی شوی نه دی په سعودي عرب کې د جولای په 10مه او 11مه د دینی عالمانو یو غونډه کیږي او افغان چارواکي ورته هیله مندي چې د سره با طالبان و هڅيږي چې سولې ته حاضر شي زه بشیر ګواکم نن په همدې موضوع خبرې کوم او تاسو ته د سولې پر لور خبرونه ته هرکلی وایم په داسې حال کې چې سعودي عرب د افغانستان د جګړې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي د ناټو د غړو هیوادونو مشران به په افغانستان کې پر حالاتو د مهمو خبرو لپاره د بلجیم په برسلز ښار کې سره ګوري په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په سعودي عرب کې له راغونډېدونکو دینی عالمانو هیله لري چې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړي چې له افغان حکومت سره مخامخ د سولې خبرو ته کینی
په دې اړه نور تفصیل له فرشتي جلال زیورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وايي هیله لري چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې به پر وسلوالو طالبانو غږ وسي چې مخامخ د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرات کښینی. د دې شورا وایند سید احسان طاهری ویل چې دا چې سعودي عربستان د اسلامي نړۍ دینی عالمان د افغانستان د جګړې په اړه خبرو ته وربللي څرګندوي چې د سولې هڅو په سیاسي، دینی او ولسی کچه د نړیوالو ملاتړ ترلاسه کړی دی. دوی وایي هیله لرو چې د افغانستان د لوی ولس، د افغان ولس د سولې رغبه د غونډې ګډونوال تایید کړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ به پکې وشي او همداراز په ځانګړي ډول پر افغان طالبانو به غږ وسي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې په پروسه کې چې د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ وي مخامخ خبرو ته کښینی او ژر تر ژره خپله تیاری اعلان کړي. د اسلامي همکاري سازمان هم ویلي چې د جولای په 10 او 11 نیټه به د سعودي عربستان په جده او مکه مکرمه ښارونو کې دینی عالمان د افغانستان پر چکړه خبري وکړي. د افغانستان د سولې عالی شوراوي په غونډه کې د افغانستان د دینی عالمانو د یو لوی پلاوی په ګډون د 8 اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه اخلي. خو سوال طالبان نه ورتي او مخکې له مخکې د غونډه رد کړې ده. و سوالو طالبانو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې چې رسنوي ته یې سوالي د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د دشمن د استخباراتي ډلې په غونډه کې د ګډون پر ځای د افغانستان له ولس سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو مشران د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په بروکسل کې سره ګوري. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کوي. په سیاسي چارو کې د ناټو د عمومي منشي مرستیال جیمز اپاتورای په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالی مرستو او د هیواد ته د تازه ځواکونو د استولو پر پلان خبرې وشي.
د جون په 19مه د سولې هغه کاروان کابل ته ورسید چې له هلمندې پر پخو اته ډیر شورزي مزل کړي. دوی وای پر حکومت او طالبانو د سولې لپاره فشار اچول غواړي. زه بشیر غواخم نن د سولې پر لور خبرونه کې د هلمند د سولې کاروان پر هڅو او پر روانې جګړې د اغیز په اړه غږیږو. یو پسترګوړون سړی، یو پپخا مازورتن
او یو تازه د ورور له جنازې راغلی کس د هلمند د سولې هغه کاروان غړی دی چې تر 200 کیلومتره پر پخو تر مزل کولو وروسته کابل ته رسیدلی دی. د دغو دریو تر څنګ ګڼو نورو په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو او د ولسمشر د دفتر مخې ته د احتجاج په ډول د خیمو وهلو پریکړه کړې. د سولې د دغه کاروان غړي غواړي چې حکومت او طالبان یې د جنگ بندۍ لپاره پورته کړی اواز واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 19 په کابل کې ناستو د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغی.
د سولې پر لور
ولسمشر غنی د هلمند د سولې د دغه کاروان یو یو غړی په سینه پورې ونیو. د یې مبارزه وستایله او په هغوی کې ډېر ورته په ژړا ژړا ویل چې نور نو جګړه نشي زغملی.
د سولې پر لور
په افغانستان کې له 40 کلونو راهیسې جګړې روانې دي. له 2001 کال راهیسې دا جنگونه د ترګرې په شکل کې روان پاتې شوي. دې جګړو د خلکو اقتصاد ویجاړ کړي، هیواد یې خراب کړي، په زرګونو خلک یې وژلي او په لکونو نورې مازور کړي دي. د هلمند د سولې کاروان یو مشر اقبال خیبر د دې غمیزې د ختمولو لپاره له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د سولې خبرو لپاره هڅې تیزې کړي.
د سولې پر لور
د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ څو ځل د خبرو پیلېدلو خبرونه راغلل. په 2015 کال کې د افغان حکومت پلاوی د طالبانو غړو سره د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې په مری کې ولیدل. د دوهم پړاو د خبرو کولو پریکړه شوې وه، خو څو ورځې وروسته د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر خپرېدو وروسته دا مذاکرات ونه شول. د رپورټونو تر مخه ملا عمر په 2013 کال کې د توبرکلوز ناروغۍ له امله په کراچۍ کې په یو هسپتال کې مړ شوی و، خو طالبانو د خپلو وسلوالو په منځ کې د بې اتفاقۍ مخنیوي لپاره د هغه مرګ پټ ساتلی و. تر دغې وروسته د مذاکراتو هڅې وشوې، خو په عملي ډول خبرې نه دي شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې کاروان غړو ته وویل چې دی په هر ځای او هر وخت کې طالبانو سره سولې ته تیار دی.
ما دې اوربان دې اعلان کړی د طالبان نیمانی یو کال لپاره زموږ مطلق تیار. که غواړی چې په دښته کې زه تیار یم چې په دښته کې، که غواړی چې په ورشو کې په ورشو کې، خرقه
شریف کی کیرو خرقه شریف کی باندې. اوریدونکو، له هلمند د 18 ورځو پر پخو ته ګروسته کابل ته رسیدلی د سولې کاروان په لومړي سر کې په خپل ولایت کې د سولې خیمه وهلوي. د دوی د دې کار په تقلید د افغانستان په ګڼو نور ولایتونو کې هم ورته کار وشو او نږدې 40 خیمه ولګیدلې. څېړونکو وایي دا کار له دې وجه اهمیت لري چې ځینې فکر کوي چې له نږدې 500 کلونو روانې جګړې به په خلکو په ذهنی توګه دومره بد اغیز کړی وي چې دوی به یې سخت دریځۍ ته ټیل وهلی وي. خو د مفروضو په غلط ثابتولو سره دوی د ټوپک په ځای سولیزو لاریونونو ته مخه کړه او د عدم تشدد له دې لارې یې د جګړې ختمولو کوشش کړی. په دې اړه مو د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي احمدالله ارچیوال سره مرکه کړې.
دغه خیمه چې لګیدلې دي په کابل کې او په بیلابیلو ولایتونو کې لګیدلې دي، دا د دې فکر نه سرچینه اخلي چې ولس کولای شي چې حالت ته بدلون ورکړي. زما په نظر باندې د اول ځل لپاره دغه فکر په خوا موجود و خو دا اول ځل لپاره ډیر زور اخیستی دی چې عام خلک عام ولس او ځوانان کولی شي چې موجود حالاتو ته تغییر ورکړي او دغه تغییر چې دی د ولسي مبارزې یا د عدم تشدد د لارې دی دوی راولي دي خیمې لګولي دي په کابل کې په هلمند کې په ننګرهار کې په کندوز کې په بلخ کې او په ځینو نورو ولایتونو کې او په کونړ کې هم
نو تاسو څه وایئ چې ولې خلک دې طرف ته مایل شو ځکه چې جنګونه دومره ډیر وشول چې هر کور کې تقریبا مړی شوی دی هر کور کې څوک زخمی شوی دی هر کور کې ټوپک شته دی نو دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې اوس خلک دې ته روادار دي چې خلک بدلون راوستي شي د دې وجه څه کېدلی شي
کله ګوره چې موږ د عدم تشدد خبره کوو عدم تشدد چې دی دا یو په منطق ولاړه کړنه ده په دې معنی دا ده چې خلک چې څه کوي هغه حالت ارزي او د هغې مطابق به عدم تشدد ته مخه کوي